کاټ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پروگرام روان دی اور ننے ویزوں کو چکم مل مدے دغا پروگرام پختانہ سوری اگر ودا چیز لند سوری چی خپل عمر یو دیر برخے خپل جبی تا خپل کام تا اگر جبی جندے ساتل دا پر خپل کام کی شعور و بیداری پیدا کول دا پر خپل کلم میں ہمیشہ استعمال کرے دا اگر سر ودا اگر پر ادبی جن حلو زلو پر اگر پر لکنو ان خبر یو طریقو مصر ملګری دی د نن ورځ مننا پروفیسر ډاکټر خادم حسین چې ډیر په برنامه لري په مینا ورته هرکلی وایي په خیر راغلی سره مشه ډاکټر صاحب
خوشاله اوسې خاډو سی آباد اوسې چنده اوسې
ډیر مننه ډاکټر صاحب زموږ پروګرام د پرم وخت وستو خپل ټیم مو مسؤلیت نه تاسو خبرې کول تاسو په ادبي حلو زل باندې تاسو جن باندې تاسو خپل اساس من د ادبي د ادب تاریخ کې څه یو پرسنوم نه دی تاسو هلي ځلې هر چا ته معلومه دي خو بیا هم د خپل اوریدونکو په خاطر تاسو ابتدایي جن تاسو کې جن دلو به اوریدل غواړو زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفت کړي د خبر پښتونخوا کې مشه سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی یو څه څه مو کړي دي په خپل جن کې نن سبا څه مسؤلیت لري
مننه کوم خاطر سي آباد سي تومره تمہارا ذلی تن کی خبریں نہیں دیتا مادا جن بس سنگھ چیت عام پختنو افغان جن دیا شان دے پی خبر سرا خواہ کی بڑو کی خون دے پاوی صاحب گاٹ کر لے دے بٹا بیرا پی خبر نہ دے جنوب گاڑے تھا سی ات لس کلو میٹر رکھی دے اغل ته پیدا شو بیا همدا ولنه تکړه مغل ته وکړي دا غي د پرایمری سکول نه بیا اسلامیا کالج کې مو داسې د فاکلټی چې ورته وي تاغې زده کړه وکړه او بیا په پیښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات او بیا فلسفه او بیا د وکالت لږ ډېر سبق وې او بیا دا غي نرستو په بهر ملکونو کې هم بعضي تحقیقونه او دکتوري په حساب دی ژبپوهنې د دکتوري په حساب لگ ڈیری تک ہوئی دغا لگا اور کوٹ کی جو دیں خود ہی سرا سرا سمر پوری تھا سب تک اس نے کوئی داخلہ جواب در کو خدا تو دری خبر ور کی ڈیری زیات مہم میں رمبے خبر خدا وچی تخلیق او فکر و فلسفہ دا ڈیرا روحانہ او ڈیرا زلند او برسیر او سرگند کاری تچ سمر سمر پوری زمخ کتلما دویم سیاسی حالی زلی دی ملت پالای پی ایساب او دی روحان فکرای پی ایساب پا طولنه کی پا خپل طولنه کیم دنن ناو دا طولنه دا غاڑی ناو دی قام پا حوالا هم دا غم پا که دیر برسی رخ کاری دل او دریم چی کم سیز برسی رخ کاری دو آقا دا چی سنگا دی زوانانو دا تربیتی پروگرامنو یا د علم او د تعلیم او د پوهنی او د زده کړو څنګه یو متبادل جوړ کړی شي چې هغه د استعماریت یا د زبېښاک یا د ښکېلاک متبادل وي او هغه قامي وي هغه ملي وي او هغه د زبېښاک نه خلق وباسي یا د ښکېلاک نه خلق وباسي او هغه زاده او خپلواکۍ غاړې ته خلق وزي دا درې سیزونه ورکې واضح ښکاري نو خو عام څنګه چې ژوند دی هغه شان دی
خوشحال نظم دوڑ کی کار کرے نو کدا خپل
مناسبت پاگی کی یو کتاب خو دی عدم تشدد مفکوره او تکلارا په بنیادی توګه تخه وړوکی کتاب چورته ویلی شي یا کتاب ورته ویلی شي دی کی داسی دی خدای خدمتگار تحریک په حق لا یا داغي په باب لا چې یعنی دا عدم تشدد داسی دی دی خل دی دی زغم شه دی یا دی جبر دی زغم خبره ده داسی قسمه تاثر چې کوم خلکو کې عمومي تور پیخیږي یا داسی چې بهر نه خلق کله د خدای خدمتګارۍ متعلق یا سیړنه کوي نو داسی تصور کوي چې باچا خان بس مازی یو امن پسند یا سماجی یا ټولنیز اصلاح کوونکی وو د دې په متبادل دی کتاب کې ما دا فکر یا دا آرګومنٹ یا استدلال کړی دی چې دی عدم تشدد دا یو قسمه ورلد ویو دا یو لید لوری دا یو دی ژوند متبادل نقطه نظر دی او دا د ژوند متبادل نقطه نظر دا د ټولنې په اقلوم دی دا دی کلتور په حق لوم دی دا دی اقتصاد په حق لوم دی دا ټولنه کې د ښځو د سړو ترمنځ د تعلق په حساب هم دی دا د علم د تخلیق په سبب هم دی او د دې څنګه چې د نورو چوکاټونو یو قسمه تګلاری وي نو د دې تګلارا ټاکلې شوې په دې حساب دا چې څنګه عمل خدای خدمتګارو کړی دی نو یو خو ما دا په دې کتاب کې د ثابتولو کوشش کړی دی یعنی استقلال مې داسې کړی دی چې خدای خدمتګاری د جون یو پورا جنته د کتو یو انداز دی یا جنته د کتو یو ډول دی یو زاویه ده څنګه چې نورې زاویې دي خو دا زاویه ډېره مهمه ده ځکه چې دا دی ښکېلاک کې د ګیر شوي ولسونو او د قانونو د ښکېلاک نه یا د جبر نه د راویستو ډېر لوی آله ده بل خبر دا ده چې دی کې مزاحمت دی او مزاحمت کې دو سیزونه د دینه وشتې شوي دي یو یعنی داسې مزاحمت دی چې په هغه کې انتقام نی یعنی داسې مزاحمت چې چانه غچ اخیستل نی چې چانه بدل اخیستل نی چانه انتقام اخیستل نی هغه کې غصه نی هغه عقلانی وي هغه په عقل او فکر باندې ولاړ وي دویمه خبره دا ده چې د جبر ختمول لپاره چې کوم مزاحمت دی نو هغه کې دا خبره مهمه ای د خدای خدمتګارۍ په حساب خبره کوم د خدای خدمتګار تاریخ په حساب خبره کوم چې هغه د جبر د جابر د لری کول خبره صرف نه هغه دا سنوي کې چې جابر لری کا او پخپل په هغه ځای کې نه پخپل هغه اختیار تر لاسه کا یا پخپل هغه کنټرول تر لاسه کا یا پخپل هغه قوت تر لاسه کا دا سوي چې جبر ختمولی یو دی عدم تشدد د مفکورې تګلاره کې انتقام نی عقلانی وي متفکرانه وي او تدبری پکې او په سړه سینه وي او دویمه خبره دا ده چې د جبر ختمول نی د جابر په ځای د جبر ختمول وي یعنی د جبر ختمول وي د جبر د پوره عمل ختمول وي د جبر د پوره مفکوري ختمول وي جبر سره تړلې چې څومره رښتې وي هغه ماتول وي د جابر په ځای کې ناستل نی یعنی د جابر اختیار تر لاسه کول نی د جبر پوره زور ختمول نی نو دا یو متبادل فکر ما د خدای خدمتګار تاریخ په حواله د باچا خان د ژوند د مفکورې په حواله او د دې ملت پالې د تاریخ په حواله مخې ته دی وړوکی کتابچه کې چې کوم د عدم تشدد مفکوره او تګلاره تر عنوان لاندې چاپ شوې ده.
دا تاسو کتاب چاپ شوې ده د پیر ورځ کې د دې تر څنګ بل کتاب چې به کوم ادب هم
تاسو لکه تاسو ته تصور کولی شئ چې ژبه او کام او ادب دا په یو لحاظ د دې وړوکي کتاب تشریح او تفصیل او توضیح ده دا چې ژبه په دې پوره عمل کې په ملت پالای کې یا په روحان فکرای کې یا په ژوند کې یا د ژوند پرشتو کې سر لوبي د ژبې نوعیت او ماهیت څه دی دا څنګه پیژندل کیږي دا صرف واسطه ده د ابلاغ کنه دي کې نورم سشتا یا دا چې د ملت پالید مفکوري او اغه سره د تحریک پورا جریان څه دی، پورا تسلسل څه دی، د دې تدریج څنګه شوی دی، تدریجي وده یې څنګه شوې ده، یا دا چې د جبر بنیادی ریښی څه وي، هغه په کومو رشتو کې مخامخ څرګند ښکاري، او بیا د ملتپالۍ او روښانفکرۍ او د جبر نه د خلاصون او د ژغورنې د هغې لپاره کومې کومې تګلارې زیاتې مؤثرې په تاریخ کې مخې ته راغلي دي، او اوس کومې کومې کېدای شي. بیا دا چې په پاکستان کې او په نړۍ کې د جبر کومې کومې ریښې وجود لري، او هغه ریښې د کوم کوم ځای نه راغلي دي، هغه کوم اقتصاد سره تړلي دي، هغه کوم قسمه فکر سره تړلي دي. مثلا په دې کې یو ډېر مهم اړخ چې ما مخې ته راوستی دی، راوستو کوشش کړی دی، هغه دی چې انتهاګري دراصل د جبر یو ریښه ده، یعنی د جنگ اقتصاد. نو انتهاګري یا ترهګري یا د ترهګرۍ نیټورک یا بشپړ جال دا د کوم ځای نه راوتی دی، څنګه راوتی دی، په کوم شکل کې مخې ته تللی دی، څنګه د پښتون قام وسیلو باندې د قبضې کولو عمل په مخ کې بوتلی دی، څنګه خلک دې اختیار کړي دي، څنګه د خپلواکۍ غاړې ته یو لوی غټ دیوال ودرولی دی، څنګه د خلکو یعنی د ولس په خصوصي توګه د پښتون قام د شناخت او د تشخص د ماتولو هڅې کړي دي، په کم کم رنګ کې کړي دي، او دینه د خلاصي کومې کومې لارې دي. نو دا مې په دې ژبه قام او ادب کې مېسته دراوستو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب ګرانو خبر دین کوه چې امریکا دی ریډیو د پښتون ستوري مې خپل ته د پروګرام ته لنډ شان د مخلي به په واپس راځي خپل پروګرام وړاندې بوزو. دا
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva. ګرانو خبرونه کوي ورته
بیا هر کله وایي د دې ویډیو خبرونه پښتانه ستوري پروګرام روان دی. موږ ستاسو پروګرام کې پروفیسور ډاکټر خادم حسین صاحب ملګری دی، هغوی سره د غیب ادبي هلو ځلو باندې د غیب ادبي مکروفیات باندې خبرې اترې کوو چې تاسو واردل پکې ورځ کې د هغوی څلور کتابونه مارکیټ ته راغلي وو، په هغې کې د هغې په هکله تاسو واردل چې هغوی کم کم کتابونه په دې کې وو. هغه دې نومونه به تاسو بیا در یاد کړم، د غي عدم تشدد مفکوره او تګلاره په دې کې تاسو د غي نوار دل په دې کتاب کې هغه په کم د عدم تشدد نظری په حواله سره خبرې کړې لیکل کړي دي، او د دې ترڅنګ ژبه کم او ادب باندې هم تاسو د غي کتاب په کلمه معلومات ورده. اوس به راشو خپل خبرې به وړاندې بوزو چې نن سبا د وخت د ضرورت څه دي، څه قسمه کتابونه چاپ کیږي، آیا دا د وخت ضرورت پوره کوي او کنه، پښتانه لیکوالان څونه هدف پوري خپل دغه ذمہواري خپل دغه دنده په خپله ډول ترسره کوي، په هر اړخ باندې لګي خبرې کوو. خو د دې ترڅنګ د ډاکټر صاحب یو کتاب ناول هم چاپ شوی دی په اردو کې، دی د غینم د پګډنډي پښتو ادب کې د ناول په حواله سره هم خبرې ته کوو. ډاکټر صاحب تاسو کتابونه کلکټاس خپل کتابونه چاپ نه چاپ اثر باره کې زموږ ملګرو سره معلومات شریک کړي، تاسو څنګه کتابونه اړین چاپ شوی دی؟
مننه کوم نه بي چې کوم چاپ دي، نو هغه کې یو خو دا د دوه هم اغم تشدد مفکوره او تکل کومبو ا دې خو خبرې وشوې، او زما خلک تر ډیره حد پورې واضح سرګند خبرې وشوې. د دې نو کتابونو چې هغه تو نوي دوه ریزایټینګ یو دې د ری تھینکینګ ایجوکیشن critical discourse in society دا پنګریزای کې د یو عالمین شتي د ری چاپ کړی دی. بل پنګریزای کې د militant discourse religious militancy in Pakistan دا یو عالمین نشتي د ری خبر کړی دی. ترم اردو کې یو ناول دی خبر کړی دی، دا د پروسیسټوګه د تعلیم یا تعلیم د تخلیق کې دی، څنګه د خاموشه کلتور یا څنګه سلاکتیبلیتی پاکستان کې یغلی کولی شي، د هغې دپاره کوم قسمه نظام یا سیستم منځته راوړلی شوی دی، د هغې ترشي شوی ده، او بیا د هغې متبادل مخې ته راوستی شوی دی. بیا په دې ملیټن ډیسکورس کې داسي مکړی دی د کولو کوشش مکړی دی تر ډیر حدا د ملکن ډیسکورس کتاب تحقیق دی دا دی معلوماتو یا ډیټا باندې یا د ډیټا یو قسمه رسمي تجزیه یا چا سیړنه یا پلټنه ده او دا مو چې څنګه دلته په پاکستان کې عمومی توګه په پاکستان او په منطقه کې په عمومی توګه او دی پښتونخوا سیمه کې په خصوصي توګه څنګه دی انتحاګرۍ او د هغې نه بیا وروسته ترهګرۍ بشپړ جال جوړ کړی شوی دی، هغې د جنګ اقتصاد سره څه تعلق دی، هغې د خارجه چارو پالیسو سره څه تعلق دی، هغې د نړۍ سیاسیاتو سره څه تعلق دی، هغه مو تحقیقي طور مخې ته راوستی دی. بیا پټنډي کې یو داسې قسمه تاسو ویلی شي چې یو داسې کیسه ده چې هغه د دې پښتون افغان وطن د امونه تر اباسینه دې جغرافیه کې کمې شتمنۍ دي، څنګه دي په تیر شو کلونو کې او په دې وروستنو وختونو کې یو موده کې کم قسمه رشتې منځته راغلي دي او نسلونو تر منځه د بېلابېلو نسلونو تر منځه د جنریشنز تر منځه د بېلابېلو کلونو تر منځه کم قسمه واټنونه راغلي دي. په هغې یو قسمه د کیسې په شکل کې د یو کردار په شکل کې د کردارونو په شکل کې کیسه ویلی شوې ده. نو دا دوه انګریزۍ کې دي، یو اردو کې دی، دوه پښتو کې دي. دا روان چې کوم زما کتاب دی نن سبا چې کوم کار کومه هغه تاسو داسې ګڼلی شي چې هغه د فلسفي سیاست او ادبیاتو امتزاج دی، یو قسمه امیزه ده. یعنی هغه خبره مې د دینه شروع کړې ده چې د فلسفي مطالعه او تشکیق دا کم قسمه تحقیقونه زیږولی شي او بیا دې ته راغلی یم چې دغه د اوسنۍ چې کوم په دې منطقه کې د هغه کم قسمه سوالونه دي چې هغه پښتون افغان وطن ته ورپېښ دي، د هغې فلسفیانه او سیاسي ریښې کم ځای سره تړلې شوي دي. او بیا د دې سره همدې سره ضمني موضوع دا ده چې افغانستان کې د سولې تلوسه به څنګه په مخ کې ځي او تر پورې څنګه د هغې تدریج امکانات څه کېدای شي. او بیا په دې باندې راغلی یم چې دا کوم د تاسو به خیل کړی یو د لوستونکو او اورېدونکو ته به هم پته ای د دې نه خبر دي، ظاهره خبره ده چې یو د ښکېلاک تاسو ته د استعماریت یعنی ښکېلاک تاسو استعماریت ویلی شي، د استعماریت یو مفکوره ده چې د ډېر وخت نه خوره ده. هغه د کلونیالي نه استعمار دور کې هم وه، سامراجي دور کې هم وه، بیا د پوسټ کلونیالي نه پسې سامراجي دور کې هم هغه موجود وه. د هغې علمي ریښې چې چا پرانیستې دي هغه تاسو ته د هغې پته ده، په دې پوهېږي چې هغې کې ایډورډ سعید و، هغې کې اروندتی رائے ده، هغې کې هغې سره تړلي سپیواک وغیره چې کوم یا فینن دی هغې کړي دي. نو ما د دې د خیالاتو جاج اخیستی دی او بیا مې دا دی یو مقالې شکل کې هم د دې کتاب برخه ګرځولې ده، د زبېښاک ښکېلاک او فاشیزم نه باغي زړه دا مو کړی دي. بیا مو په دې کتاب کې دا جایزه اخیستې ده چې داستاني ادبیات او جمالیات په پښتنه ټولنه کې څنګه دي او د دې فلسفیانه سوالونو سره، سیاسي سوالونو سره، د خپلواکۍ او ملت پالۍ سوالونو سره او دغه د زبېښاک او ښکېلاک دي پوره دغه سره څه تړون پاتې شوی دی او هغې تخلیق یا پنځونه څنګه په مخ کې بوتلې ده. او دې کې مې ضمني طور دې سوال جواب هم کړی دی چې پښتنو ټولنه کې یا پښتون افغان ټولنه کې د شعري تخلیق یا شعري پنځونه ډېره په مخ کې تللې ده، تر دې پورې په مخ کې تللې ده چې د هغې د پښتو د کلاسیکي شاعرۍ او د اوسنۍ شاعرۍ ډېر په اعتماد سره او ډېر په باور سړی په جهاني تله کې نورو ادبیاتو سره خودی شي. خو ناول ډېر وروسته پاتې شوی دی یا داستاني یا کیسیز ادب ډېر وروسته پاتې شوی دی، دا ولې دومره وروسته پاتې شوی دی؟ د دې جواب او هغې سره مې د سمیدین ارمان د کرپشنو د تنقید تجزیه هم کړې ده. دې سره سره مې هم په دې کتاب کې دی پیر روخان دی شخصیت او د روخانیانو مبارزه دا مې د یو قسمه انتباق د چکم اصول مې په دې مخکنی بابونو کې وزه کړی دی دا مې دغه انتباق په دې کړی دی چې د پیر روخان شخصیت نه دا کم تخلیقی او سیاسي او فلسفیانه شخصیتو هغه څنګه زیږېدلی او څنګه دغې تدجید شو او بیا د روخانیانو د ملت پالی او د تحقیقي انداز کې د هغې تدریج څنګه شوی وه د هغې وده څنګه شوې وه نو په دې موضوعاتو زما را روان کتاب به د دې کتاب عنوان به وي ښه دې کتاب کې مې په ضمني طور یو باب په پاپولیزم هم دی د اوسنی چې کوم یعنې ما داسې مې د تړلو کوشش کړی دی چې کوم د کلونیل دور کې یا بیا پوسټ کلونیل دور کې چې کوم د زبېښاک یا د استحصال او د استعماریت کومې یو قسمه مفکورې منځته راغلي دي د هغې د لازمي نتیجې په طور یا د لزوم چې ورته ویلی شي په هیڅ پاپولیزم منځته راغلی دی یعنې هر څه خوښي منځته راغلې ده سیاسي نو دا څنګه راغلی ده او د دې ریښې څه دي او د دې اثرات پسې نو په دې کتاب کې مې د دې هم ضمني په دې باندې بحث کړی دی د دې کتاب عنوان به وي ښکېلاک ښکلا او بغاوت او زما خلک چې
تاسو ښکلا او بغاوت
یا ورته شي ښکلا ښکېلاک او بغاوت کنه یعنی جمالیات استعماریت او بغاوت کنه یو قسمه داسې ورته ویلی شي یا ښکلا ښکېلاک او بغاوت نو دا به زما خلک چې د دې کال اخیرې ته کار پر روان دی تر ډېره حده پوری پوره شو لږ ډېر پاتې دی د دې کال اخیرې ته به دا هم پښتو کې خیرې چاپ شي
ان شاء الله د دې کتاب مو انتظار کو زه چې په دې کتاب کې پورا جن دې هر هر خبر کې دې خپل خلاق او بغاوت نو انتظار کو چې دا کتاب مو راشه خو دا څه لکه تاسو په دا یو کتاب کې لکه دومره زیات موضوعات د جن سره تړلې دي جن هم سخت هم کولاګان هم هغه سره بغاوت نو په پورتو ادب کې دا وخت تاسو څنګه مطمئنې د لیکوالانو د لیکونو نه آیا یو لیکوال شاعران تاسو وګورئ نو څه تاسو خپل په دې کتاب کې تاسو یو با پکې دي چې شاعري څنګه مخ په وړاندې تللی ده شاعري څنګه زیات شوې ده پورتو د کې شاعري کېږي ډیره زیات ایون تر دې هدا پورې چې څو نه کېدین دا غني چې پورتو ادب کې نشه تر زیات اړتیا ده شاعري ډیره شوې ده نو څه فکر کوئ چې څه قسم کتابونه پکار دي او آیا چې د لیکوالانو چې کوم ډېر قسم کتابونه چاپ کیږي لږه آیا دا د وخت ضرورت پوره کوي او کنه
د کی خو هیڅ شک نشته او زما خلک چې تاسو هم په دې خبر دي زموږ د اوریدونکو هم په دې خبر دي او د لیک لوس سره تړلي زموږ ټول ملګری په دې بيخي خبر دي او په دې ځای په ځای خبره مشوي د مقالم په لوس ته شوي دي لیکلم په شوي دي چې پورتو ادبیاتو بل خصوص دی نثر ته ډیر اړتیا لري ما خلاله دی چې د دې ډیر زیات وجوهات ما د خپل کتاب کې ذکر کړی دی تفصیلی ذکر مې کړی دی نو دا لستون کې په دې نه درنو مې جو سره کتاب دلته وایم او ارز مې دا دی چې اوس کوم کتابونه چاپ کیږي هغه کې ډېر شي کتابونه خدای سي دي چې لوستونکي ورته بالکل سترګي پلاري او زر تر زره دومره ډېر خلک لاس په لاس واخلي کنه لکه انګريزان چې ورته وی چې لکه د توت کې کون ته کې لاس په لاس والی کنه د دې مطلب دا دی چې اوس چې کوم ماتحکاری دی نوې کول کې کوم الوی شعور منستر اغله دی هغه دا دی چې څنګه د خپل ځمکې نه ځان خبر کی د خپل خوري نه ځان خبر کی د خپل تاریخ نه ځان خبر کی د خپل جغرافي نه ځان خبر کی د خپل سیاست نه ځان خبر کی دا شعور ډیر زیات مخه ته تللی دی نو د دې حواله باندې نه د خپل د خوري تاریخ باندې د خوري ادبیات باندې د خوري ارواپوهنی یا نفسيات باندې د خوري په فلسفه او فکر باندې چې څومره کتابونه په دې کال کې چاپ شوې دي او لږ ډېر مادي معلومات ترلاسه کړی دي زما خلک چې د 3000 نه زیات کتابونه چاپ شوې دي او دا اکثر په نثر کې دي او په دې مختلفو موضوعاتو کې پای کې داسې کتابونه هم دي چې هغه د نورو جهاني اعلی ادبیاتو نه ژباړنې دي لکه د جارج آرول د کتابونو ژباړې وشوي، د ګارشیا مارکیز د کتابونو ژباړې وشوي، د چې کوم دلته د تاسو ویلی شي چې د اردو بعضې ښه ناول نګاران دي، د هغې د کتابونو ژباړې وشوي، د ګارشیا مارکی سره سره فرانسیسی ادبیات مثلا د کافکا او د البرت کامیو د کتابونو ژباړې شوي. نو دا دوم ادبي سردا ژباړې هم دي، د داسې داسې هم شوي دي چې د پښتو د کلاسیکي او اعلی ادبیات ژباړې نور ژبو ته شوي، لکه انګریزی کې د غنی خان د شاعرۍ ژباړه وشوه، دغه شان د شپون صاحب ژباړې وشوي، دغه شان د کلندر صاحب ژباړې وشوي، دغه شان د حبیبي صاحب ژباړې وشوي. یعنی پښتو نه هم ژباړې وشوي، هغه کتابونه هم ډېر لوی تعداد سره خلکو ته ورسېدل، خلکو خوښ کړو، خلکو واغېستل ویلوستل، او د نورو ادبیاتو نه هم پښتو ته ژباړې وشوي، خلکو خوښ کړل، واغېستل ویلوستل، او په پښتو کې خپل کتابونه هم د زرګونو تعداد سره چې ما تاسو ته ذکر وکړو، دا صرف د پېښور یا د پښتونخوا خبره مونږ کوو. د کوم چې جنوبي پښتونخوا ده، بلوچستان کې چې کوم ورته ویل کېږي جنوبي پښتونخوا، یا کوم چې ننګرهار کې یا کابل کې یا غزنی کې یا کندهار کې چاپ شوي دي، دا مې دې شمار کې شامل نه کړل. نو زما خیال چې دا زرګونو تعداد سره رسي. دې سره سره که تاسو وګورئ، د ریډیوګانو یو شعور را پیدا کړ، لکه ستاسو وایس اف امریکا دا ډیوا ریډیو شو، مشال ریډیو شو، او داسې نور ځای په ځای چې واړه ریډیوګان مخې ته راغلل هغې هم یو شعور پیدا کړ. بل تاسو وکتل چې ځای په ځای ویب ریډیوګان منځ ته راغلل، لکه بادشاہ خان مرکز نه یو ریډیو چلیږي یا یو ټی وی چلیږي، یا داسې خپل ځوانانو په خپل حساب باندې ځای په ځای دا خلاص کړي دي، یو قسمه فالوئنګ لري، یو خلک لري، یو متاثرین لري، خلک ورسره تړلی شوي دي. نو دغه یو لوی غورځنګ ښکاري په نظر مخامخ. نو دا سیاسي هم دی، دا ټولنیزم دی، دا کلتوري هم دی، او دا فکري هم دی. نو ماته داسې ښکاري چې دا اوسنی دور دا د پښتنو په ادبي حساب، د ادبیاتو په حساب، د سیاست په حساب، د کلتور په حساب، او د فکر په حساب، د علم د ویښتیا دور دی، د رنسانس دور دی، د نشاط ثانی دور ماته داسې ښکاري په نظر راځي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
مطلب تاسو د ځوان کول کې یو ګيله به همیشه خلکو کوله چې ځوان کول کې د کتاب لستلو یو عادت نشته، او پښتو طرف ته تاسو غنئ چې لکه دا یو خو
نو مونږ په مختلفو ځایونو کې سرت باچا خان مرکز، مختلفو ولسوالو کې، د پښتونخوا مختلفو ضلعو کې، په کتابونو سټڈی سرکلو کې، په موضوعات مو سټڈی سرکلو کې، او چې څومره لیوالتیا ما په ځوان کول کې د کتاب لستو، په کتاب د بحث، په سنجیده موضوعاتو د بحث څومره لیوالتیا ولیده، دومره ما په خپل ژوند کې قلم نه ولیدلی. په زرګونو ځوانان دې سټڈی سرکلو سره تړلی شو، او په زورګونو کتابونه تاسو ورته ویلی شي چې د استډي سرکولو کې د هغې باندې مباحثې وشوې، څه د مرکزي موضوع په حساب او څه د ضمني موضوعاتو په حساب. لکه یو کتاب باندې مباحثه ده، نو هغه هغې سره تړلي هغې موضوعاتو باندې چې کوم کتابونه چاپ شي د هغې ذکر هم پکې وشه یا د هغې باندې مباحث وشوه. نو دا ډېر لوی ماته ښکاري چې د ځوان کول نه دغه ګیله کول چې هغې کتاب نه لولي یا هغې کې لوسته کمیږي یا هغې سنجیده فکر سره تړون ډېر کم دی یا کمیږي ورځ تر ورځه، ما ته نه ښکاري چې دې کې دومره حقیقت شته. ها، یو بلې غاړه یو بل عمل روان دی، دې کې شک نشته چې د پاکستان د ریاست د غاړې نه او د منطقي او د جهان د جهانیت چې زور پیلې شي ګلوبلایزیشن د غاړې نه چې کم پاپولیزم دی هغې ځان سره خلک یعنی ضرور په ځوانانو کې اخیستی دي. د سوشل میډیا د لارې مونږ تخکاری، د نوري میډیا د لارې مونږ تخکاری، خو یعنی په دې حساب هم تاسو ګوري چې د میډیا د غاړې نه کم قسمه مفکوره کم قسمه فکر خوریږي، هغه هم ځوانان متاثر کوي، د هغې ذهن متاثر کوي، د تعلیم په ذریعه متاثر کیږي، د میډیا په رسنو په ذریعه، د ټولنیز رسنو په ذریعه ځوانان ځان پورې اړمي راکاږي، انتحاګر خلک هم راکاږي، ریاست او د ریاست مرکزی پسند خلک هم راکاږي، پاپولیست هم ځان ته راکاږي، هر څه خوښي چې یقین هم ځان ته راکاږي. خو دې هر څه سره چې کومه لړۍ د فکر د ویښتیا یا د علم د ویښتیا په ځوانانو د نوي کول کې زما په نظر راځي، هغه خو د امید ډېر زیاتې بصیر کې روښانه کوي، ډېر زیات بصیر کې ماته ځلیدونکي ښکاري. ماته ښکاري داسې چې دغه د پاپولیزم د رسنو په ذریعه او د تعلیمي نظام په ذریعه چې کوم کار ریاست کوي د هغې نه تیز کار هغه دی کوم چې د ځوانانو د ویښتیا د غورځنګ په حساب مخې ته راځي.
تاسو د دې څه لکه د دې وجه څه ګڼئ ځوانانو کې دا بیداری د راتلګ لکه سوشل میډیا؟ که تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو اکثر دم ګڼل کېږي چې سوشل میډیا هم خلک ډېر دې تاسو راغون کړم دي د خپلې ژبې لپاره، خلک دې تاسو راغلي چې په سوشل میډیا باندې مختلف قسم پروګرامونه کېږي، د دنیا کې یو نړیوال کلیت نه جوړ شوی، نو خلک د ګډ په ګډ پښتانه دا یو ځای کړی دي. نو په دې کې د سوشل میډیا هم تاسو کې در وینئ چې آیا په خلکو کې کوم طرف ته تاسو وایئ چې لکه ډېر ګروپونه جوړ شي، هر قسم پروګرامونه کېږي، مختلف قسم طاقتونه چې هغه ځوان شول لګیا دي خپلې لار نه اړي، خو بلخوا داسې هم یو ډلې چې هغه پښتو طرف ته راکاږي او ځکه نو په دې حق لسه نظر لري چې سوشل میډیا په دې کې څومره لوی کردار
لري. دا ډېر مهمه خبره وکړه. دې تک په دې نظر وګورو چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنو د پښتنو او افغانانو چې کوم جغرافیایي دیوالونه ورته درولې شي وو، که نه طبي دیوالونه ورته چې کوم درولې شي وو فزیکي، هغه یې مات کړل. دا ډېر لوی کار وکړه چې اوس د ننګرهار او د پېښور ترمنځ، د کندهار او د کویټې ترمنځ، د پکتیا او د خوست د کورمینواله تر ډي خانه پورې تر کرکه پورې یو بل سره داسې وتړلی شو د دیوالونو منځ نه لاړل د ټولنیزو رسنو په ذریعه چې کوم کوم ځای کې څومره څومره تخلیق یا سوچ یا فکر زیږیږي مخې ته راځي، هغه د سکنډونو په حساب، د منټونو په حساب، د ساعتونو په حساب په دې ټول پښتون افغان وطن کې خوريږي. دې سره سره دا د سمندرونو دیوالونه هم ونړول چې کوم اروپا کې پښتانه اوسېږي، امریکا کې پښتانه اوسېږي، په مشرق بعید کې پښتانه اوسېږي، په وسطي ایشیا کې پښتانه اوسېږي، هغه یو بل سره وتړل. نو دې سره یو قسمه لیوالتیا بهرحال یو تلوسره ولاړه شوه چې د خپل ځان باره کې، د خپل ټولنې باره کې، د خپل اجتماعي وجود باره کې ځان خبر کی. د هغې لیوالتیا نتیجه دا ده چې د دې ځوانانو کې د علم د ویښتیا یو قسمه غورځنګ را ولاړ شي. دوی ما تاسو ته ذکر وکړه چې څنګه ځای په ځای مختلفو، یو خو هغه ریډیوګانو کنه چې انتهاګر بلوي خلک را بلل،
اغیم خپل سر کړو بیا ورسره هغه نه ورسره چې کوم ریډیو ګان په دې شکل کې راغله د کوم په ځای کې اوس مونږ لګیاوی د کوملي کوم خبرې کوو په ورو ورو شکل کې زموږ سره په اختلاف کېدی شي لکه ما تاسو سره په اختلاف کېدی شي خدای یو حقیقت دی چې دیو ریډیو څنګه आवाज ورسول کنا څنګه خلک اوتړل سره حسن د پښتنو نوې کولو ځوان کولو زوړ کول په داسې داسې علاقو کې کم ځای کې چې بجلی نشته شمسی د صرف کنه یا یو ورکوټې غونته جنریټر لګېدلې دی یا د غره په سر چې چرته سیګنل نه راځي نیټ ضعیف دی یا بیخي شته نه هغلته د دې ریډیوګانو سره خلک اوتړلی شو یو قسمه ادبي سیاسي معلوماتي ورته رسول که مونږ روزنه هم نه وایو نو معلوماتي ورته رسول هغه خلکو سره اوتړل جہان سره اوتړل نړۍ سره اوتړل دا شان چې کوم واړه واړه ځای ریډیوګان یا پروګرامونه یا ویب ریډیوګان هغه خپل کار وکړ نو ټولنیزو رسنو د ریډیوګانو او دې سره سره یو قسمه تعلیمی یا علمی غورځنګ په دې حساب چې په بیلابیلو پوهنتونونو کې یا د جهان په بیلابیلو پوهنتونونو کې چې کوم ځوانانو زده کړې وکړي لوی زده کړې وکړي اعلی زده کړې وکړي بیا خپل وطن ته راغلل او بیا صورتحال وکتو بیا ځان سره خلک ملګري کړل دا چې کوم ما تاسو سټڈی سرکل ذکر وکړه تاسو ویلی شي چې دا بیخي د هغه نراوتې یو قسمه یا د دې ریښې هلته تړلې شوي دي چې څنګه دا جهان وپیژنو او د جهان پیژندلو سره د خپل ځان د وجود تعین وکړی شو او هغه سره بیا د فکر او د لوستیو د علم او د پوهېدو په سیاست د پوهېدو په خپل ټولنه د پوهېدو په خپل تاریخ د پوهېدو کم جبر کې ګیرو د هغه د پوهېدو لارې ګوتړې ذکرې هغه آلات تر لاسه کړل نو دا درې واړه سیزونه ما تخکاری چې په دې کې ډېر لوی رول لوبوي یو لوبول هم دی اوس هم لوبوي او زما خیال دی چې دا ورځ تر ورځې زیاتېږي کمیږي نه
بالکل خادم حسین صاحب تاسو ته خپل خبرې وړاندې بوزو د پښتانه ستوري محفل دی پروګرام کې لنډه شانتې د مې وخت شوې دی چې پروګرام کې لنډه شانتې د مې وخت لري خپل خبرې وړاندې بوزو
دا د وی او ای دی واغ فارونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هریه نکړې
ګران خبر دن کو یو راته بیا هر کله وای وایس اف امریکا د ریډیو د پښتون استوري مې فل له تاسو پر بننه هیڅ هر مته ځم پر وند واشنگټن ڈی سی نه او ری خو دا بده ته وای چې د کورونا وایرس کومه وبا په ګرد نړۍ کې خوره شوې ده په لکونو خلک په کې خښته شوې دي مړ شوی هم دي د دې وجه باندې کوم لاک ډاون دی دای په وجه باندې موږ د خبرونه تاسو ته پته چې موږ د خپل سټوډیو د واشنگټن کوم سټوډیو د ډیو ریډیو هغه نه نه فنی غدا ریکارډینګ نه کیږي موږ خپل ملګری په کورونو کې ریکارډینګ کوو د دې په چې موږ ساس ټلیفون نه شو هغه شی چې کوم پکې د زموږ ریګولر پروګرامونه دی په کیسه د ټلیفون د لارې په تاسو سره ملګری کېدو خو ډیره بخنه غوړ ساس ټلیفون نه شو هغه شی خو د پروګرامونو تاسو موږ ریډیو د لارې او د موږ په پانی د لارې هر ټیم کې او دې شی خپل خبري وړاندې بوزو د خپل ګان مينو سره ملګری د پروګرام کې ډاکټر پروفیسر خادم حسین صاحب چې هغه څه باندې وري خبري اترې روانې دي ډېری ګټوري خبري اترې روانې دي نو په دې لږ تاسو پروګرام نو خوندلې ډاکټر صاحب خبري خو کېږي د ځوان کول په حواله سره د پښتو کتابونو د انګلیش کتابونو او د نورو ژبو کتابونو په حواله سره چې کله خبره کېږي خو تاسو خپل دي تاسو روان کتاب چې کوم دی خکولا بغاوت او څه
خکولا خکولا خکولا
پښتو ادب کې ناول یو ډېر بدقسمت چې موږ لیکل کې په دې باندې کار نه شي څه وجه ده چې په ناول باندې ډېر کار نه شي بل تاسو دومره یو ښه موضوع باندې خپل دا ناول په ګنډي د اردو سره ناول لیکل موږ تاسو اردو کې ولولې کولو پښتو کې ولونو لیکلې او ولې پښتو ادب کې ناول باندې ډېر کار نه دی شوی
اورمبه خبر خو تاسو د اورمبه خبرې به اورمبه په لګه خپل خیال سرګن کما چې پښتو کې ناول باندې ولې دومره کار نه دی شوی زما په نظر کې ما تفصيلي په دې چې کوم باب لیکل خپل کتاب کې دا غي لنډه خلاصه درته وایم د دریو جملو کې هغه دا ده چې کوم قانونو کې یا کوم ولسونه کوم قانونا کوم ټولنې چې هغه دې سیاسي اختیار نه بهر کړی شي دا هغه جب هغه تسپکه کړی شي نو دې جبې او دا غي جب هغه نه واخستې شي تړې را ده یا ورته تسپکه کړی شي نو دې جبې سوچ سره او بیا ټولنی سوچ سره یا ټولنی فکر جوړې تو سره ډېر ایخ بنېغه اړیکه ده یا مستقیم اړیکه ور سره لري چې سمر پوری جب په مرکزی او عمر پوری فکر په مرکزی تاسو دا ویلې شي چې دا جب بذات خود هدف دی لکه دا ذریعہ نه دا هدف دی یعنی چې څومره جب جوړیږي نو هغه مر فکر جوړیږي فکر چې څومره جوړیږي نو جب هغه مر بشپړ کیږي د دې د وجې نه چونکی پښتنو ته تیر شوی دو 300 کال راځي ښکېلاک کی یا استعماریت کی یا جبر کی تیر کړی دی دا غي جب د تعلیم نه بهر کړی شوی دا غي جب د مارکیټ نه د منډه او د بازار نه بهر کړی شوی میډیا نه بهر کړی شوی دا غي جب د علم نه او د سیاست نه بهر کړی شوی نو ځکه د غي تخیل یا عاطفه دا خو مضبوطه روایت سره تړلې پاتې شو د کلاسیکی شاعر په حساب او د کلاسیکی نه بیا د منځنۍ دورې او د سنۍ دورې سره پاتې شو خو دغه یو بشپړ فکر او بشپړ تخیل څنګه په یو ترتیب سره د پورا مفکوري یا د پورا د جون لیدلور یو لوی تصویر کی خو دې شي دا د ناول په شکل کې کیږي دا د یو نظم یا د غزل په شکل کې ممکن نه کنه نو د هغه د وجنا یعنی تاسو ورته ویل شي دا ناول چې دی دا د فکر د فلسفي او د جون د لیدلوري هر یو ناول چې وي او هغه در اصل ناول وي نو یو خدای چې ناول بنی کنه کوم ناول وي نو هغه د جون د فکر د تخیل او د لیدلوري د ټولنې د لیدلوري یا د کام د لیدلوري یا وخت د لیدلوري د هغه یو شکل کې به د هغه یو ډول یو راز امتزاج به یا امیزه به یا به سره خپل کې راټول کړی شي یو هغه نه به یو تخلیقی پنځونه ترتیب کړی شي دا یو تنستبتی جوړ کړی شي نو چونکی که صرف تخیل ژوندې پاتې شي تخیل توانمن پاتې شي او فکر او لیدلوري په دې کې بهام پاتې شي نو هغه کې د غلوي تصویر جوړېدل مشکل وي یا ګران وي یا ډېر ستونزه ولري دا یوازې پښتنو سره نه دي شوي دا نورم ډېر سره شوي دي لکه دا کوردانو سره مشوي دي دا عربو سره مشوي دي دا سوخ کې دا اسرائیل سره مشوي دي سوخ کې دا د اروپا وروړو قانونو سره مشوي دي دا په ځای دی په لابلو دا تاسو وایي چې دا ډېر وخت دا وستي شیا سره مشوي دي منځنۍ شیا سره کاکاس سره ډېر وخت دا شوي دي چې کوم په اروپا کې پسند ناس قانونو لکه بوزنین او سربینز د سروم دا عمل شوی دی نو زما خلک چې پښتنو سره هم دا عمل شوی دی نو وجه خو دا ده خو اوس چې څومره غورزنګ مخکېږي په دې کتاب کې ما څومره په دې موضوع خبر کړی چې دا خبر مکرې ده چې خدي تک کمی کې ملاری ازادي دي شي یعنی هغه کمی کې ملاری چې ورته سړې پرانستې شي نو اغلاره مې په ګوته کړې دي ما ته دا ښکاري چې اوس چې زه ګورم نو دی لرو بر ځوانان تخلیقکاران منی په دې ورځو کې ما سداسي ناولونو کتب لکه دی نمونه غستل خبره نه ځکه چې کې دي چې نمونه نه پاتې شي خو د ځوانو پنځګرو یا تخلیقکارانو ناول مې وکړي د لرو بر یقینا دا ویل شي چې ډېر لوی امکان دی پکې دومره لوی امکان دی چې څنګه چې ما وایم کنه چې دا د علم د ویختیا دور دی نو د فکر د ویختیا د سیاست د ویختیا د کلتور د ویختیا سره سره دا د ادبیاتو پنځګرۍ د ناول د ویختیا دورو مرکزی په پښتو ادبیاتو کې نو ډېر زر به تاسو ویني چې ډېر اعلی ناول نه براشي لکه مثلا دا چې تصور کوم چې د ګارشیا مارکیز ډېر لوی تخلیق دی یا ډېر لوی تخلیقي ناول دی 100 years of solitude د یوازی توپ سل کال کنه د یوازی توپ سل کال ناول دا د هغه وخت د کولمبیا یا د لاتینی امریکای د بازي سیاسي صورتحال سره تاسو ته ویل شي هغه سیاسي صورتحال دا هغه وخت د هغه وخت د سیاسي صورتحال نه راټوکېدلی ناول دی یا هغه کیسه یا هغه پلاټ هغې نه راټوکېدلی دی که نه دا شان تیر شوي دېرش کاله څلوېښت کاله چې پښتون افغان وطن کې کوم غورزې پورزې کوم عذابونه کوم زحمتونه کوم مشکتونه تیر شو دا ما ته ښکاري چې را روانه موده کې به یو نه په سلګونو داسې د جهاني کچ پنځونې تخلیقونه او ناولونه منځته راوړي دا دا زه خو پوره تیقن سره ویلی شم پوره وسوق سره ویلی شم
دا خو ډېرې ښې خبرې ډېرې ښې خبرې ډېرې ښې نښې دي او ډېر ښه شګون دی د راتلونکي وخت لپاره الله دې وکړي چې دغه شان پښتنو کې دغه بیدار او دغه شعور دا بیدار شي چې دغه شان حالات پښتنو ویني لکه د خوشحاله حالات هم ویني چې تاسو د پښتنو په وطن باندې ډېرې بدمرغۍ تېرې شي نو دغه نوي لیکونو په حوالې سره موږ د پښتون کمځوان کول دی د دې چې کوم بیداری ده د دې چې کوم لیکونه دي بیا پښتو ادب ته څنګه سبا کوم کار کېږي او نو که دغه اوس تاسو څه فکر ګڼئ چې اوسنی ادب په پښتو ادب کې په هر یو مت کې کار کېږي آیا دا د نورو ژبو په خاص توګه موږ انګلیش او بیا په پاکستان کې خو به اردو سره مقابل کو یا په نړیوال کچ په انګلیش سره ادبیات سره څونه هدف پورې مقابل کولی شو آیا د دې د مقابلې زموږ لیکونه اوس دي دونه مطمئن یو تاسو
خدا دینه مخکې دی چې کوم تاسو سوال اصل کې مو د سوال دوه برخه وي نو هغه یو برخه پاتې شو دا تاسو ته په کولو چې ما په اردو کې ویل دا هغه کنه دا هغه موتی خبره ده کله چې د پښتنو او افغانانو په حواله خلکو په میډیا کې او په ناولونو کې او په ادبیاتو کې او په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو په حق له خبرې کولې خصوصا د اټک نه د شرق غاړې ته د خلکو خبرې کومه د پښتنو په حواله معلومات یا د دې وطن باندې چې کوم عذابونه او زحمتونه تیریږي د هغه زحمتونو په هر کوڅه کې چې څنګه بارود تزیږي او په هر کور کې چې څنګه ویني بهیږي هر لار کوڅه څنګه د وینو نه ټکه ده او د وینو نه برچکه ده د اخی په حق له داسې قسمه تاثر په مختلفو شکلونو کې خور کړی شوی و چې دا عمدی پښتنو افغانانو د خپلې وجې نه ده دا دې ځان په خپله راوستې لکه څنګه چې دا کوم خلک چې استحصال کوي یا زبېښاک کوي نو خلک داسې تصور کوي چې دا غربت چې دی دا غریب په خپله ځان باندې راوستې دی که نه دغه شان چې ګینې دا عذاب پښتنو ځان باندې په خپله راوستې دی مونږ سره د دې نه علاوه بله لار هغه وخت کې نه وه دا زر ته د 2000 نه مخکې لکه 1996 نه را په دې خوا خبره کوم 1996 نه والله تر 2008 خوشا دا چې کوم دور کنه داسې لس پنځلس کاله په دې دوران کې دا کیسه یې ډېرې زیاتې د پښتنو په حواله خوري کړې شوې نو مونږ سره بله لار نه وه سوای د دې نه چې مونږه په اردو کې خلکو ته خپله خبره عامو خلکو ته د میډیا خلکو ته عام چې کوم سلیم الفطرت خلک دي چې هغه زبېښاک سره یا ښکېلاک سره استعمار سره استحصال سره خو یعنې همدردي نه لري هغه سره زړه نه لګي یا هغې سره اتفاق نه کوي یا هغې سره همغږي نه دي خو ورسره معلومات نشته نو د هغه خلکو دپاره یا د نړۍ د نورې ګوتونو کنجونو خلکو په حساب کوم خبره کوم مونږ سره بله لار نه وه سوای د دې نه چې په اردو کې وکړو لیکل او په انګریزی کې وکړو نو هغه وخت کې دا هماغه وخت دی چې هغه وخت کې ما په ډان کې به یو باقاعده کالم لیکلو که نه دا د 2009 تر 2008 نه هم پورې یو باقاعده هفته وار کالم هم په دې موضوعاتو لیکلو نو دا هم دغه دور ناول دی چې کوم نو د دې دوجنه دا په اردو کې لیکلی شو اوس داسې نور ناولونه به که خیرې نور خلک هم لیکي او مونږ به هم لیکو او دا چې کوم تاسو دویمه خبره وکړه او که خیرې کوم چې تاسو دویمه خبره وکړه چې د نور ژبو کې چې کوم تخلیقونه یا پنځونې کې یا څنګه ادبیات مخکې ځي نو پښتو کې د هغې کچ سده یا ور سره څنګه پرتل کولې شو کومګه سره مقایسه کوو څنګه مقایسه کولې شو کزه دی افغانستان خبرو کما نو اغلته خو بیخی دی فارسی او دی پختو مقایسه کې دی شي نو دا زه اوس سره ویلې شم چې اغلته دی علوم اکادمی او نور سمر ټولنی او خبرونی په کندهار کې دی او په کابل کې دی او په ننګرهار کې دی او په پکتیا کې دی او په غزنی کې دی ایون په بدخشان کې دی په کندوز کې دی دې ټول ما خلې چې هغه مقایسه کې یا موازنه کې یا پرتل کول کې خطرون وزن تر لاسه کړی دی یعنی غلط چې کوم پښتو کې پنځونه کیږي تحقیقونه یا تحقیقي کتاب مې استرازي هغه په یو صورت هم دی فارسی دی ادبیاتو یا تحقیقونه کم نه دی یا هغه نه پاتې نه دی ورستو نه دی تر څو چې د پاکستان خبره مونږ کو نو بلته تاسو ویلې شي چې د اردو ادبیاتو سره یو مقایسه او پلتنه یا پرتل کول کې دي شي اوس ماته ځخکاری د سمو دینه د سو کلونو نه دا ځخکاری چې لګډېره یعنی شاعري خو سینه چې پنځور لیکي خو تخلیقي او حقيقي ناولونو مخبريږي اردو کنو کتابونو مخبريږي یعنی د کمیت په حساب د مقدار په حساب خو ډیر کیږي خو د کیفیت په حساب یا د سرنګوالي په حساب کنه د سمروالي په حساب خو چاپ کیږي خو د سرنګوالي په حساب کوم وګورو نو د اردو کې داسې تخلیقونه مېسته ناراضي چې هغه یعنی تیر شي ډیر مونږ کې زو ویل شم چې د مرزا تاربیک دی غلام باغ د ناول نرستو داسې قسم ناول مې سنه راغلی چې سړی چرته عالمي ادبیاتو کې خو دي شي د دې په مقابل کې د پښتو د سنده او بلوچستان کې ډېر یعنی تاسو ویلی شي چې ډېرې مهمې پنځونې یا ډېر مهم تخلیقونه مې سره راغلي نو ماته داسې ښکاري چې دا چې کوم د قامي ادبیات دي یا ملي ادبیات دي که د بلوچ دي که سنده دي که د پورتو دی نو هغه د اردو په مقابل کې اوس ډیر ټوپونه والی ډیر په مخ کې تللی دی په نسبت د تیری مودې نو زه خو ډیر خوشبینم دی ته چې څومره ادبیات پورتو کې پنځول کېږي لیکل کېږي تحقیقونه کېږي نو دا ما په خپل ژوند کې په ډیرو کمو مودو کې لیدلی دی
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 0 3 0 0 3
ډاکټر صاحب خو لکه یو هی خبر یو غټ پیټ هم په سره غشي د خپل کام د پوهې د شعور د بیداری د خپل تاریخ نه خبره ول راتلونکي نه او بیا او د دې په مختلف حوالې په اړه ډخ مو د ادب په حوالې سرکار کړه هم د خپل کام د پر خپل ژبه د پر نو په دا لکه ګران ځان کارونه خوش کارونه د دې ترڅنګ چې د لایف کارونه چې کوم ځای شاعري شو افسانه شو دا کیسه کوي کنه هم کوي او کنه
مخکې مودو کې خو به ډېره زیاته وه اوس هم داسې مودو کې داسې نظم یا مین نظمونه یا څه غزل خامخ ولیکو نو هغه خو بیا خو روان لیکه
نو اورو بل نه کنه پروگرام کې راځه وخت لګ دې ځان چې دا رنگ روم وي
اخو بر ډیر خبر وا خو لبته برخه چې کوم موبایل باندې مونږ خبره کوو هم دغه موبایل کې غزل لیکو هم دغه موبایل کې غزل لیکم نو هغه پر به موبایل بندول غواړي
نه نو داسې بس یاد نه که سپیکر باندې کې هم پکې رو باسي تاسو کوم ځای کې کړي دي نو خو طریقې خوشته
طریقی شته نو زه ګورم چې هغه طریقې
کار کوم تاسو لکه تاسو پکې رو بس
لګ لګ لګ
منګه باغ سره په ودن کو ته وای چې زمګ ودن کې وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه یوري پښتون استوري میسل له مو سره ډاکټر خادم حسین ته پروگرام کې مرګره دي او دې خوندوري ډېری ګټوري او خبر تاسو دغه واري دغه ادبي هڅې زګې دغه د جن شوی کار او زیار او د دې ترڅنګ راتلل کې څه روان دي نو په دې باندې تاسو پر نو خبرونه خبرې اترې او د کورونا وایرس دا ونه موږ د خبرونه د خپل خپل کورونا ریکارډینګ ریکارډ کوو به تاسو لپاره ریکارډینګ شو په پروګرام کې چلو او دا وخت دا پروګرام ریکارډینګ روان څه ټلیفون موږ نشو اخیسته او نو ګورو چې ډاکټر صاحب څه تیار کو کنه ډاکټر صاحب
دا یو نظم دی
ښه مهربان
دا یو نظم دی د رخصارونو د خپل ترنم
مهربان بالکل
د رخصارونو د خپل ترنم د مازیګر مړاوی زرین سلیکا د مازیګر مړاوی زرین سلیکا چې د ګلپانو خوب ترنګ ورکړي د سوس پرلو د وړېدلو منظر د هندوکش لمن کې سا واخلي په بام ولاړ غریو نیولې سپوږمۍ په بام لمبا لمبا نظر کې شور پټکه د دیوته د زه دیوا کتن دی د دې صحرا لړمون کې اور پټکه د دې کومه د ژوندون قافله د دې کومه د ژوندون قافله د ترګمیا د ترګمیا یروکی سنگ پاسی د تیندکو د ژوندون قافله د ترګمیا یروکی سنگ پاسی تر څارونو د خپل ترنم د اباسین چپو کی سنگ راشي د خوب احساس سم سلګونه پرته د ټولمو اوکو سمندر چپیسی د تاتری او د مابن ځنګل کې د لولکو وزرې بیا لمبی شي درد څه د وینو سور سیلاب خونه دی چې د وطن د کوسو لارې فری کړي ستا د کتو احساس کتاب خونه دی چې د لفظونو نه وږمې خوري کړي
ډاکټر صاحب ډېر خوږې خبرې ډېر خوندورې خبرې او ډېر د پښتنو د ادب او جن سرتړلي خبرې ډېره مننه کوم تاسو خوږ نظر دې ستاسو د لستون کو خوږ نظر دې ستاسو د همکارانو خوږ نظر دې خو مخشاله ساته خادوس یو بادوسی بریالی سي مننه ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر تاسو مخه خوایو او ستاسو منځ پروګرام تم برخه واخستره چې ماده تم تاسو بخپل مصرفیات پر وړاندې بودی ډېره مننه ان شاء الله بیا به هم پروګرامونه کوله ملګری بلنه درکو را سره راځي او د خپل خوږو خوندورو پروګرام بخپل کوي ډېره مننه په مخه مخه او ګران خوګوندن کو هم دې سده نن راځي پښتانه سوري پروګرام هم سره راځي کی په دې لږ تاسو ډاکټر خادم حسین چې د پروګرام کې دغه خوګو خبر نو خندغه شي او څنګه تم ترن لا سکري وي نو ان شاء الله بیا به موږ دې کې دغه شان خوګو پروګرام هم سره نه هیڅ څه د خپل پروډوسر عبید حسین سره د اجازه غواړم خو وخت نه درته غواړم په دې لږ مسپارم
د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دیو رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ، او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا